السلام علیکم. افغانستان کې اته بجې شوې د دې سات خبرونه. یو شمیر پاکستانی رسنوی خبر ورکړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په چترال کې د پاکستانی طالبانو لوبریدونو ورسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی. د رسنیو د سرچینو له قوله لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو سرپرست سفیر ته په چترال کې په پاکستانی پوستو په بریدونو کې د افغان خاورې د کارول کېدو په اړه خپل اعتراض سپارلی دی. د طالبانو حکومت رسمان په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې په پاکستان کې د بریدونو په اړه د افغانستان د خاورې کارول کېدو په اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې تل رد کړې دي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي دفتر ورونو ویل په دې بریدونو کې دوه پوځي پوستې په نښه شوي چې پکې څلور پوځیان وژل شوي دي، خو تحریک طالبان پاکستان بیا د 200 پاکستانی عسکرو د وژل کېدو او د لسګونو نورو د ژوندي نیول کېدو ادعا کړې. د سپتمبر 9 له بریدونو د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن سهار د دې ورځې په مناسبت خپل اکسپاند لیکلي، ښوونځي باید د خوندیتوب او زده کړې ځای وي، خو د دې له قبله په زده کوونکو، ښوونکو او تعلیمي پرسونل بریدونه عامېږي. هغه له ټولو هیوادونو غوښتي چې په تعلیمي بنسټونو د بریدونو د مخنیوي ډاډ حاصل کړي. ملګرو ملتونو د 2000 کال د مې په 28 د سپتمبر 9 له بریدونو د تعلیم د ساتنې نړیواله ورځ ونوموله. وی ویل ښوونځي، پوهنتونونه او تعلیمي مرکزونه باید تل د سولې او پرمختګ لپاره خوندي ځایونه وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام بهرنیو مرستو ته انتظار دی. د دې ادارې ویان وحید الله مانی ازادي راډیو ته وویل نړیوالو د مرستو ژمنه ورسره کړې، خو ژمی را روان دی او تر دې دمه یې دا ژمنې نه دي پر ځای کړي. د ښاغلي مانی په خبره کې ژر تر ژره د خوړو له نړیوال پروګرام سره مرستې ونیشي، د ژمي پرمهال به د لرې پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي یې کونډې کوي په سختو ستونزو سره مخامخ شي. ښاغلي مانی دا هم وویل چې د اوس لپاره دوی یوازې له 3 میلیونو افغانانو سره مرستې کولی شي. د مانی په خبره 15 میلیونه افغانان سخت لوګي سره مخامخ دي، خو لوی اثر د ملګرو ملتونو په وینا د نږدې 9 میلیون افغانان بیرانیو بشری مرستو ته اړتیا لري. د وګی اتلسمه د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وشل کېدو 22 تلین دی. هغه د دوه واربان لوري چې ځانونه یې خبر اعلان معرفي کړي و، تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې وژل شو. هغه وخت د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم د وسلوالې جبهې مشري کوله. د جمهوریت په وخت کې احمد شاه مسعود ته د ملي قهرمان خطاب کړی او د سنبلې 13 بچې د سپتمبر له 9 سره سمون خوري عمومي رخصتي وه. په دې دوه کلونو کې چې طالبان واکمنان دي، دا ورځ د افغانستان دننه په دولتي کچه نن نمانځل کېږي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او ایران تر 23 کلونو لږ عمره فوټبال لوبغاړي سیالي وکړي. دا لوبه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په وخت د مازدیګر 4:30 پیلېږي. تر 23 کلونو د کم عمره آسیایي لوبو اتلوالۍ ته د وتلو لپاره د دې سیالۍ لومړی یو افغانستان له کوربه ازبکستان څخه یو داته پر وړاندې بایللي. دا اتلوالۍ به راتلونکي کال د 14 غوره لوبډلو ترمنځ په قطر کې وشي. او د نړۍ د شلو صنعتي استرو هیوادونو سرمشري ځانند د هند په پلازمینه نوې ډلي کې پیلېږي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په ګډون یو شمېر مشران پرون نوې ډلي ته رسیدلي. د چین جمهور رئیس شي جی پینګ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دې غونډې ته اندي ورغلي. روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګ لاوروف په مشرۍ پلاوی ورلېږله او د چین د پلاوی مشري د دې هیواد صدر اعظم لی کینګ یانګ کوي. د جی شل د سترو صنعتي هیوادونو په سرمشري ځکه بعد نړۍ پر اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون ډیر تمرکز وشي. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوی، خو له هغه وړاندې څو راپورونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ادعا کړې چې د پاکستان دننه ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیمیږي. د دې وزارت وایندې زهرا بلوچ پرون رسنیو ته ویلي، د اندېښنې د افغان طالبانو له چارواکو سره شریکې کړي دي او خبرې روانې دي. زهرا بلوچ په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې له چهارشنبې راهیسې په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ له جګړې راوروسته لا هم د تورخم دروازه بنده ده او په زرګونه کسان د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته ایسار دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد پر امنیتي اډو بریدونو ته ډېر اندېښمن دی. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ د جمعې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې دا ګواښونه د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دي. دې زیاته کړه چې دا اندېښنې د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې شریکې کړې دي او خبرې روانې دي. بلوچ دا وکړه چې په افغانستان کې ډېره امریکایي وسله پاتې ده چې یوه برخه یې د ترهګرو لاسونو ته لوېدلې ده، خو د امریکا د ملي امنیت شورا دا تور رد کړ. د دې شورا ویان جان کربی د پنشنبې په ورځ وویل چې د دوی ځواکونو محدود شمېر تجهیزات د کابل په هوایي ډګر کې پرې ایښي وو چې هغه هم د استفادې وړ نه و. بل لور ته په افغانستان کې طالبانو بیا بیا د پاکستان تور رد کړی دی او وایي چې اسلام آباد د دې پر ځای چې نور ملامته کوي خپل امنیتي سم ټینګ کړي. طالبانو دا خبر هم پکراتو کړی ده چې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو او د نړۍ د نورو هیوادو پر ضد برید وکړي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په چترال کې پراخ برید وشو چې د پاکستاني ځواکونو په وینا د دوی څلور عسکر پکې ووژل شول. په چترال کې د پولیسو مشر محمد علي فرانسفري سرجنټ ته وویل چې په سلګونو برید کوونکي د افغانستان له نورستانه د پاکستان خاورې ته داخل شول او په سپکو او درنو وسلو یې پر دوو امنیتي مرکزونو حملې وکړې. په همدې ورځ په تورخم کې د پاکستاني پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې دا لاره ورسره بنده شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وینده زهرا بلوچ وایي د پاکستان دننه ناامنیو ته اندېښنې د دې سبب کیږي چې پولې وتړل شي. د تورخم له بندېدو سره په زرګونو تنه د ډیورنډ کرښې دواړو لوریو ته ایسار دي. په دې ډله کې یو هم سمیع الحق نومېږي چې د خبرو له لارې د دې لارې د پرانیستو غوښتنه کوي.
مسافر خلک کله یو ځای کې او کله بل ځای کې ولاړ یو، اوس موږ ته فل خال ډېر مشکل دی. نه د اوبو سہولت شته، نه د روټۍ سہولت شته دی، موږ ته ډېر سخت تکلیف دی. باید چې د هغه حکومت او د حکومت دواړه سره دا خبره حال کړي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیله تر اوسه په تیرو دوو کلونو کې څو ځله له پاکستاني ځواکونو سره پر پوله نښتې شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی تازه ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې نږدې 500 ځله د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو سره په سرحدونو کې نښتې رامنځته شوي دي.
او ویل مو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. له دې وړاندې هم پاکستاني چارواکو څو ځل دا ډول څرګندونې کړې، خو په افغانستان واکمن طالبانو یې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. څلور ورځې وړاندې بیا پاکستاني ځواکونه او طالبان سره په تورخم د دروازه چې د ډیورنډ پر کرښې باندې پرته ده نښته یې وکړه. دواړو لورو ته پکې د مارشو پیدا وختو ادعاوې کېږي. نن څلورمه ورځ ده بیا چې دا لاره لا هم بنده ده. په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د امنیتي پیښو او ځینو نورو لاملونو له امله تورخم دروازه بیا تړل کېږي. خو له دې ستونزې د افغانانو د خلاصون لپاره حل څه ده؟ او د دې ترانزیټي لارې بندېدل له اقتصادي پلوه افغانستان او پاکستان ته څه زیان اړوي؟ د دې پوښتنو په ګډون یو شمېر نورو ته د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر ازادي راډیو سره مرکه کې ځواب ویلی.
اقتصادی اړخه دواړو لورو ته، هم افغانستان ته هم پاکستان ته، ډېر غټ اقتصادي زیانونه رسولي دي او رسوي. خو دا وروستۍ څلور ورځې چې دا لاس سره شوې ده، دا د افغانستان د یو تعداد میوو غلو د صادراتو وخت دی. زه فکر کوم چې دا هم د تیرو کلونو غوندې دا د کوم د پاکستاني یو پلمې د لپاره چې د افغانستان د صادراتو د توکو مخه ونیسي. دویم مرحله هم دا ده چې هغه وارداتي توکي چې موږ د کراچۍ د بندر افغانستان ته واردو، نو پاخ وکیم دغه توکي بند پاتې، او کله چې دا توکي هلته پاتې کېږي هم د کراچۍ بندر کې پاغه باندې چارجز زیاتېږي، او هم د دوی باندې د نور مصارف کله چې د پول ناخوا پاتې کېږي، د ډیورنډ کرښې ناخوا پاتې کېږي، په دوی باندې مصارف را زیاتېږي. او یو څه بلم باید هېر نه کړو چې افغانستان خواسې ګزارشاتو کوي د افغانستان صادرات پاکستان ته نسبت په تېرو کلو کې زیات شوي دي. نو د دغه غلو دانو تر څنګ دغه نور صنعتي مواد یا د معدنو د استخراج نه چې پاکستان ته صادر کېږي، د دغه مخه نیول دا هم افغانستان ته غټې اقتصادي ستونزې اړولې دي.
بهیر صاحب، که چېرته افغانستان ته دغه زیان وي چې د افغان تاجرانو مالونه پاتې دي، او تاسو دې ته اشاره وکړله چې پاکستان ته هم د افغانستان لخوا صادرات زیات شوي دي، پاکستان په خپله له ډېر بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی، نو هغوی په دغه اوسني شرایطو کې دغسې زیانونه تر ډېرو پورې تحمل کولی شي؟
تجربې دا ثابته کړې چې پاکستان هغه سیاسي موخې د دغه مسایلو نه زیات هغه ترجیحیت ورکوي. په تېرو کلونو کې موږ او تاسو د ده شاهدان وو چې دوی د ده لپاره چې افغانستان ته په یو شکل اقتصادي زیان یا خساره ورسېږي، دوی د خپل خسارې د ده پر څنګ منلي، یعنې د افغانستان ته د یو خسارې رسول هغه ته اولویت ورکړی نسبت د خپل د ګټو.
له ننه کلونه مخکې پاکستان بیا هم اقتصادي مشکلات نه لرل، لیکن نن سبا پاکستان له داسې اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی چې تاسو ته بهتره معلومه ده، نو که حتی یوه وړه ګټه هم وي د دوی لپاره بهتره نه ده چې لاره پرانیسي د ځان په ګټه؟
بالکل، دا د دواړو لورو لپاره دا اړینه ده چې د لار زر باید خلاصه شي، په دې چې د اقتصادي مراودت بیرته باید تحصیل شي.
دغه دروازې که دا ډول بندې شي، طالبان به مجبور نه کسي د افغانستان په نورو بندرونو باندې اتکا وکړي او نورو ګاونډیو هیوادونو سره راکړه ورکړه زیاته کړي.
د 2001 کال نه کله چې د نوې جمهوریت افغانستان ته راغی د اقتصادي لحاظه هغه وخت موږ زیات متکی وو د تورخم په دروازې او د بولدک په دروازې یعنی په یو هیواد باندې منحصر وو خو تېر حکومت د باندې کار وکړ او دغه ستونزې باندې پوه شول او بدیلې لارې یې وسنجولې اصلا د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د موږ اقتصادي مناسبات په همده دلیل هلته د هغو سره اقتصادي تړونونه امضا شول او د هغو سره اقتصادي پریکړې وشوې تر څو چې د هغه په اساس باندې دوی خپل ځان د دغه انحصار نه چې د یو هیواد باندې د دنه ځان خلاص کړي. طالبان هم زه فکر کوم اوس دوی ته اړینه ده چې دوی د تېر کالو درسو ته وګوري او د هغه نه تجربه واخلي او دوی په یوازې په یو لارې باید اکتفا ونه کړه. د دوی روابط باید د منځنۍ آسیا ته او د ایران ته او نورو هیوادونو ته باید ښیي.
د اقتصادي مسایلو کارپو دریا خان بهیرو چې د تورخم د لارې د بندېدو د لاملونو او ترخوای د اقتصادي زیانونو په اړه باندې غږېده. هغه دا وویل چې پاکستان تل په دغه موسم کې چې افغان سوداګر خپل تازه میوې هلته وړي دا ډول ستونزې رامنځته کوي چې له امله یې افغان سوداګرو ته ډېر زیان اوړي. هغه نور علتونه هم په ډاګه کړل چې پاکستان ولې داسې کوي او اقتصادي زیانونه یې څه دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د شانګهای د غړو هیوادونو استازو په غونډه کې په افغانستان کې د تورستي ډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره شوه. دا غونډه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د جمعې په ورځ جوړه شوې. د چنور په کوم موضوعاتو بحث شوی تفصیلي راپور کې واورئ.
د قزاقستان د ملي امنیت شورا مرستیال د شانګهای د غړو هیوادو د تروریزم ضد څنګه په چوکاټ کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو وده د شانګهای سازمان د غړو هیوادو پروژو ته رښتونی تهدید دی. رسلان سیسیمبایف زیاته کړه چې لشته اطلاعاتو دوی دا نتیجه اخیستې ده. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې روسیا او چین تاسیس کړ. اوس د دې دوو هیوادو تر څنګ قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د دې سازمان غړي هیوادونه دي. سیسیمبایف په استانه کې جوړې شوې غونډې ته دا هم وویل چې د 2020 کال اګست را په دېخوا چې طالبانو کابل نیولی دی تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې یوه اغېزمنه دولتي اداره رامنځته کړي چې له دې عمله افغانستان په داسې سیمې بدل شوی دی چې نړیوال ترهګر زړه ورته ښه کړي. د قزاقستان د ملي امنیت د شورا د مرستیال په باور په سیمه کې د لویو پروژو پلي کېدو ته تهدید متوجه دی لکه د ترمیز کابل پېښور د ریل ګاډي د کرښې پروژې ته، همداراز ټاپي پروژې ته چې پاکستان او هند ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز لیږدوي. سیسیمبایف دوی ورځې وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې تاجکستان له افغانستان سره پر پوله د درې ترهګرو د وژلو خبر ورکړ. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې د چهارشنبې په ورځ وویل چې درې تنه سه شنبې د شپې په مخه د افغانستان له لورې پر پوله ور واوښتل چې ووژل شول. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او دا ادعا په خپلواکه توګه هم نه ده تایید شوې. سیسیمبایف وایي په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه غړي پخوا تر 1500 لږ وو او اوس یې شمېر تر 6000 واوښتی دی. د استانی په پرونی غونډه کې د قزاقستان د ملي امنیت شورا مرستیال داعش ته د اندېښنې تر څنګ وویل چې القاعده ډله هم په افغانستان کې منظمه شوې ده او تر 1500 پورې وسله وال لري. دی وایي داعش خراسان څنګه او القاعده دا توان لري چې په لوړه کچه تروریستي بریدونه ترسره کړي. داعش خراسان څنګه د شانګهای د غړو هیوادو له ډلې په تیرو دوو کلونو کې په کابل کې د روسیې او پاکستان سفارتونه په نقشه کړي او 15 چینایي یادبای په یو هوټل کې ټپیان کړي دي. دې ډلې دا خبر هم کړی ده چې دوی به د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان پر ضد مبارزه کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
کور مواباد چې ازادي راډیو اوري لجمن سره سمو سم د ازادي راډیو دوه اونۍ سي خبرونه چې نیمه نړۍ یعنی د خوځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړي خبرونه ده او په سی بیا درسي ساعت ده تا په یو بل په سي خبريږي خوره زړه واره.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سالویخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه نو زم نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
کورونا کې څو نفر خوري یو ګټي دا خو هیڅ خاطر نشي کېدای کنه.
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کېږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې له کاره اوزګارې کړې چې د دې ښځو په خبره بې شمېره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنیو نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حال کې اوږه ورکړي.
ما په نظر باندې دا ډېره مهمه اوسې خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي.
نن پام دی خپل خبرې کو ملتي مو وکړي. قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسېدل، بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محروم کړې. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، په لرې واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسېدونکي اغلې اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي، خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی. میرمنې هم د نارینه وو په څېر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خاتې هم لکه چې نارینه غوندې حق لري د کار کولو. بعضې کورونو کې داسې هېڅ نارینه و نه لري، نو ښځې مجبوره دي ضرورت ورته لري کار ته. دا یې خپل حق ته نو بېخي ډېرې محتاجې دي، ځکه دوی تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارینه په څېر سرپرستې وي، د کور مسؤلیت له غاړې وو. اوس نو طبعا په هغو کور کې مشکلات ډېر راځي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرستې وي او هغه کور ناسي. خپل ځان ته یې مشکل ده، کورنۍ ته یې سخته ده، خوراک څښاک ټول ورته سخته دي، تداوي ورته سخته ده. ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان له تګ سره بېکاره ده، کور کې ژوند ورته سخته ده. حتی خپل هغه شخصي شیان چې ده غواړي باید ترلاسه کړي، نشي اخیستلی، ځان ته تداوي نشي کولی، مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاج کېږي یا د بل چا لاسته به ناستوي. پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده. یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي، هغه به مجبورې ده په زور له یو چا غواړي، یا له خاوند څخه یا له ورور څخه، نو چې هغه یې نشي ورته پوره کولی، دغه د کورنۍ شخړې او جنګونه به ورته ډېرېږي. دا خو د ښځو ته جنجال به زیاتره نارینه ښځې دواړه په کور وي، نو طبعا په کورو کې جنجال ډېرېږي. بیا نو یو دفعه داسې په کور کښېنسي ته هېڅ چېرته هم نشي وتلی، سخته تمامېږي. کله وخت بازار تک ته هم انسان زړه نشي کولی، ځکه ډارېږي چې طالبان بیا ورته چې حجاب نه بسم په یو شي نه یو شي باندې بانه کوي او ښځې تهدیدوي.
افغان ښځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعاله ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ورنخیستی.
ما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده. د نارینه او ښځینه لپاره ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استادۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهم او اساسي برخه دي وخت وي. او د اقتصادي لحاظه هم دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومه کوه همکاره وي. ممکن تر هغو کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي، بیروني مسایلو باندې کنټرول کړي. خو که په هغو کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک ملاتړ ورکړي، د اولاد په روزنه، نور داخلي مسایلو په سنبالولو کې دروغ و چی آخر خزی نم اقتصادی ملاتر نداری دیر اغیزمان او تاثیر گذار او سی دیما پا نظر بنده دیر مهم او تاثیر خبر رده سی بور کی خزی هم کنی لپر مالی سپورت او سی کم کنی کسی اقتصادی مشکلات نست مالون دار خبر اغا بر دیر آرام و راحت زندگی او داری دیما پا نظر بنده دیر مهم او هم خبر رده سی دا اجازه ورکل سی
کلاجی طالبان پا پایل که وقت ورس دل اولش پغم ټولګیس خې د پورت انجنونو پر مخ خوانځي وټړل بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار څخه راوګرځولې د دوی په خبره په کور کې به کله ټلویزیون لیده کله به هم ځان په وسیلو بوخت کړی و چې برق تړتیا لري خو په دې وروسته کې د برق د نشټون لواجه دا کار هم نشي کولای د کابل اوسیدونکو میرمن مینه وایي چې د طالبان لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې انجنونو او خجوتۍ اړولي خو په باور کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او پڅخل دومره اړین دي لن موري سره مې مارکا کړی چې تاسو یې اوریدلو ته راپولو درته وایي چې کار کول د خځو وینجونو لپاره څومره اړین وو
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو لکه موږ چې اوبه څښو لکه موږ چې ساه اخلو هم دومره اړین دي نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري اړتیا لري کار وکړي وظیفه وکړي دنده وکړي همدومره یې ښځه هم لري ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار نن د نارینه و مربوط ګڼل کېږي مثلا ښځه خو هسې وایي کور ده سړي ورته راوړي خو نه داسې نه ده مثلا په یو کور کې که ورور کار کوي خور یې ورسره وکړي هغه خپل ضرورت رفع کوي هغه خور که مثلا خاوند کار کوي مېرمن یې ورسره کار وکړي دواړه خور یعنی هغه خپل د کورني ستونزې مشکلات یې کم وي هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي دا نه وي چې یو بل ته اړ وي یو بل ته محتاج وي
له ځانه راته وایي چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ
زه خپله لیسانس یم مخکې مې دنده درلوده وظیفه مې درلوده درس مې ورکاوه په یو ښه معتبر ځای کې مې درس ورکاوه خو له بله مرغه بس شرایط داسې شول چې صنفونه مثلا د ټولګي مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شول یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول همداسې استادان ورسره کم شول همداسې بس فیسونه کم شول نو خلک بس په کورو شول نیم په کور دي او کوم چې شته دي هغه په هغه داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي ځکه مجبور دي او ځینې خلک بیا د مجموعې نه استفاده وکړه نو بس اوس موږ په کور شولو هغه کوم ماش او کوم څه که لږ وکړه ډېر وشي لاسته م لاړه اوس هغه هم نشته
درته وایي چې په ځوند کې د څومره تغییر راغی اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی هر نجلۍ هره ښځه که مثلا هغه کار نه کوي که خاوند یې هم کار کوه اوس یې که نه کوي مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی بس همداسې موږ هم در ونیسه ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو خپله مې خپل کوم ضرورتونه کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي که دوه نفره مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه فکر بیا بزموک خدا خو یعنی طبعا خپله یو مشکل دی خب مثلا په یو کورنۍ کې څو نفر خوري یو ګټي دا خو یعنی هیڅ خواته نشي کېدای کنه مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رفع کړی شي دا بهتره وي دا چې اوس نو هر کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي دا نه چې تنهایی ما بس زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي
بله دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار و جنجال سبب کیږي ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره وي
بلکل دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري هغه ضرورت اشد ضرورت دی یعنی داسې نه دی چې څوک اواسي کارونه خواستیم دي په خو اشد ضرورت وي خو چې هغه هم نه پوره کېږي تا به مشکلات پیدا کېږي د ورور د خور سره د خور د مور سره د خاوند او مېرمنې تر منځ د یعنې د ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي تا به چې اوس مثلا یو کور یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي
بله کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل په خځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې هم دغه د ښوونځي تړل ول شپږم ټولګینه د پورت انجنونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سو او د ورزشي کلبونو سو لا او دا نور مسایل د هر بندیز
بیا چې څنګه شتون نه شو لا بعضی خزوش یعنی در اغلا بی خپل یعنی دو روپای پیدا کلش آقا این پیواتران زنه پیدا دو ولی خزو سرچه از شخصی دکمانی ده.
بله ام دا پختن میل تاس خکوله چه ده هر بندیز هر محدودیت پا تاسو شخصا چون را بد تاثیر کوه؟
کله چه نوی طالبان رو اغلی و طول یعنی دا خوشبینی داره لازکا دوی خپل هم پا جار جار دا چیغ و حالی چه دوی آقا بخانی خالک ندی آقا مخکینی خالک ندی دوی مثلا اوس نکی یا مطال دوی زاره کلی تا نوی عادتون یا نوی رواجون نوره کی یا سر نسر خوی اوس هم پا دو اثر کشی دوی کن بندیزون لگوی یا آقا یعنی دوی کولای نشی اصلا نشی کولای اوس سنگارتونون دوی بند کرن دوی پا کرو که مخا نشی نیولای دا دوش پی مخ که ودون و مگا و تبرغلی و اما آقا سی حالات اما آقا سی خلق سنگارتونون تا چی دوی مخا نشی نیولای خواستی دا جولن دی جامعه مثلا دا نازم چی کن دای دا خرابوی خیلی زن تا دا خلق و کینه و نفرات دی روی نور مثلا دوی ما مخا نشی نیولای زن چر نشوانا کاراوم دوی مخا نشی نیولای زوست دی سنگارتون تلارا نشم زن پا آقا طریقه نزم پا بلا طریقه زن خو دا بس دی خپل ځان ته د خلکو د عقدې راپاروي د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډیروي.
بله زربره سوال د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه میرمنې دي څه فکر کوئ ولې دا خلک دا کار کوي؟ دوی په دې پوهیږي نه کوم بل څوک یې ورزده کوي څه مشکل دی؟
دغه ټکې ته هر څوک متوجه دي هر څوک یعنی وایي چې دا لاسي داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلی یا تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي نور خو کومې ورځې نه چې طالبان راغلی دي داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی سړی ووایي چې زه دغه کار شوی دی یوازې مادي دي قانونونه دي راځي په ښځو عملي کېږي نور هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نه زه نه پوهیم دی کوم اسلام عملی کوي کوم اسلام له مخې غږیږي ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله میرمن تجاره وه تجارت یې کاوه کار یې کاوه کله چې دوی دا کارونه کوي خپله حیران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده ټولنه چا خرابه کړې ده همدا تاسو نارینه یې خو همدا تاسو نارینه وو به خرابه کړې وي خو نارینه ورته وشئ هغه په و باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي خزو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمينه مساعده شي نو خزو خونه را خرابه کړي کنه هم دا سره خرابه کړي ده نو بیا دا قانونونه دا ماده دا هر شي چې را بس ولی به په سره باندې نه تطبیق کوي چې ټول نه ورسره منظم شي نظم برابر شي.
بله یو خدا مسئله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې د کار ساحه یې پې تنګه کړه دره توی مینه جانې کله چې ښار بازار کې ګرځي څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم لومړۍ ورځو کښې خو به چې موږ بیرون ته وتو یو به م خپله خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اڅکه ټیټه نه ده یا لاس خو به نه ښکاري پښه خو به نه ښکاري ځکه دومره ډار و چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه یعنی تا د موټر کې په لاره زه کله کله یم چې اوس به د شانه یو څوک وار را باندې وکړي که کله وخاندم څوک به وار را باندې خاندي که په تلیفون کښې راي اوس به څوک وار را باندې وکړي چې ولې تلیفون کښې غږېږي حتی زه د خپل خاوند سره چې په لاره ځم زه ډارېږم اوس به څوک را ته وایي چې ته ولې د خپل خاوند سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې یا هغه سره غږېږي یا مجلس کښې دا دې څه کېږي ځکه همداسې شوي م دي خپل خاوند خپل مېرمنې سره نه شي ګرځېدی خپل یعنی نامزاد او ګوژدن نه شي سره ګرځېدی دستي درېږي چې تاسو څه سره کېږئ ولې سره یو ځای ګرځئ.
مېرمنې به زده کړې ته تللې بیا به کار ته تللې یو رستوران ته به لاړلې یو میلې ته به لاړلې دا هر څه محدود سول ورک سول که نه څه فکر که ایل روانی آرخ نداد سومره و لوی زرباله خدینه طبقی تا
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کښې تاسو ونیسئ په هغه باندې که تاسو هره ورځ دا حلقه را تنګوئ نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کښې د تر ښځو حلقه را تاو کړې ده او هره ورځ ته دا حلقه تنګوي دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي دا هېڅ امکان نه لري نو دوی چې دا په ښځو باندې دا حلقه را تنګوي دا په دې معنا نه ده چې والا موږ ټولنه اصلاح کوو ښځې اصلاح کوو البته ښځې اصلاح دي دا نه ده چې والا ښځې اوس بې لارې دي دوی غواړي په لاره کښې که تعلیم دومره بد شوی وای که مثلا ښه نه وای دوی ولې په لومړي کښې چې راغلل ولې دوی یوه یوه ښځه یا مېرمن درلوده بله یې سواداره واسواده غوښته د ښار والې غوښته ښه نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه یوه لوستې ښځه ژوند جوړولی شي ژوند ژوند ورسره جوړیږي، ژوند ورسره پکیږي. تاسو بیا ولې ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ؟ ولې هلته یوه ښځه لرئ یا بله کوئ، بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ؟ بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ؟ ولې کار ته اجازه نه ورکوئ؟ داسې نه دي، په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، په اطراف کې درې ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده. پسې ګرځي دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوه مرکزه غواړي، لوستې غواړي، ډاکټره غواړي، یعنی دغسې ښځو پسې دی ګرځي. نو ښه که تعلیم بد شی دی، تاسو ښځو باندې تعلیم بد کړی، بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ؟ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ؟ ولې د ژوند لپاره خوښوئ؟ کله چې خبره ټولنې ته راځي، بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ، د ځان لپاره یې خوښوئ.
په افغانستان کې اوس برق هم نه وي، مثلا هغه میرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل، وخت به یې تېرېده، بیرون خواستی نسي تلی، درس خواستی نسته، کار خواستی نسته. اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري او 15 دقیقې تلویزیون ته وګوري. دا راته وایي چې دغه کورنۍ چاپېریال کله چې خپه خوپي، هیڅ غږ نه وي، هیڅ یوه د تفریح وسیله نه وي، څومره سخته ده.
دا موضوع بیخي په داستان کور کې مثلا مثال درکړم چې مثلا زه لوستې یم، صحیح ده، د کار اجازه نه لرم، د درس اجازه بیرون نه لرم، خو په کور کې حداقل کولی شم یو کتاب لولم. خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري، لیک لوست نشي کولی، هغه برق نشته، تلویزیون نشته، په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي، بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخه پرې بند دی، نو تابه هغه به په کورو کې کوي، یا به جنګ کوي، یا به غیبت کوي، یا به شخړې کوي، همدا شی به کوي. ځکه یوه ورځ به په آرامه تېره شي، دوه ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي. هغه هم تر روحي
په آخره کې غواړو د تاسو یو مشوره، یو نظر حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو، دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي.
خوشیده هغه خو د ښځو نظر نه اوري، نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای، نو دوی به م یو څه اورېدلي وو، یو چانه به نظر اخیستی وو. خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري، دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري. او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه، له کاره، له دې شیانو لرې وساتي، ځکه نه کېږي. اوس کوم عصر چې اوس دی، کوم وخت چې اوس دی، دا پخوانی وخت نه دی. اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ. اوس انټرنیټ دی، انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري. دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي، دوی په موږ باندې بند کړی، خو موږ آنلاین صنف لرو غادي وایو یې. نو دا په زور باندې، په زور باندې هېڅ وخت نه کېږي. ضرور ده، لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي، که نارینه دوی دښمن نه شي. یو وخت همدغه ښځې دوی په مقابل کې راجګې شوي وي، ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي. څومره چې نارینه دي، همدا کوم ښځې دي، حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی. کېدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي. متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد.
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه.
هیله کوم، مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې له شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تګ وځنډېده. په دې وروستیو کې له شپې توزرو څخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د مېرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته هر کله راشي. نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون واردی. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته دا چمتو شوې خبرونه له آزادې رادیو خبريږي. د اوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر درس کې خون کې مکتا د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول، امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هوا د زینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي. نن به دوم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافیه وایو او په دې برخه کې د خون کې ډیر تمرکز پر کرهنه دی. په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم واورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصالات کوم دي. د دې پوښتنو ځواب د خونکي په بیان کې اورو.
د افغانستان اقتصادي جغرافیه د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره هوا، اوبو، خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او په کې بیلابیل غذایي توکي شته دي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک د کرنیزو محصولاتو لاری ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د اریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او ننوي توګه یوي کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کښت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل اټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجی، بادام، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کښت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانی طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخې ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د مني او پسرلي په موسمونو کې سرته رسیږي. د مني غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالی او پسرلنی غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالی پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر 3 فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو ورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسو د غنمو وږې وینئ. افغانستان 6.8 میلیونه هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1400 هجری لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه تنه شمیرل شوی، خو د هیواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15.5 میلیونه تنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.5 تنه وه او په 1400 هجری لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه تنه زیات شوی دی.
په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي.
درسی ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونو لولو مګ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوي ولوستي د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینی خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږی او رڼی وي نن به د اروپا جهیلونو ولولو چیرته چې هوا تل باراني او مرطوبه ده بشپړ درس لخون کې اورو
د اروپا د جهیلونو په حق له څه پوهیږي جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژوري چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته یې وچوي د جهیل کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي د متدله او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامله ده معمولا خوږې دي د اروپا د لویو وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی د دې لوی وچې څه نا څه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو کوچنیو بیړیو په جوړونی او د کبانو د جالونو په جوړونی بوخت دي ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونی او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مول وستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د نهم ټولګي په جغرافیه کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچه ولوسته او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچه کې خلک په اوسه او بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن په دې برخه کې خوونکی موږ ته د افریقا اړوند سمندرګي یا بحيري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکنۍ ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي سمندرونو سره نښلېدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ورحل کړي د پوښتنې به ښوونکی په خپل درس کې راته ځواب کړي
سمندرګي یا بحیره د افریقا لویه وچه د ځمکنۍ جوړش او سواحلو له نظره چې لري زیات سمندرګي نه لري دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یوه ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده خلک یې بې واسه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې یې زیات خلک ژوند کوي، لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې، که څه هغه هم اروپا ته ډېر جدي دي، خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړې، هلته د افریقا د لویې وچې زیات شمېر نفوس پروت دی. دا ځکه هلته ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې، هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کېږي، چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایان د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا دپاره غوښه د ماهي راخلي یا ماهي ښکاروي او هغه غوښه خوري، او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو یې هم قرض کړي. د مدیترانې سمندرګۍ، د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,6,000 کیلومتره مربع او ډېره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د سور سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتې دي، او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګۍ شاوخوا ته پراته دي، د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسې د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د نمونې په ډول موږ اخیستې دي، او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري، هغوی مواصلات ډېر قوي دي، او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزوره ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلات ته لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي، هغه د افریقا په لویه وچه کې د باتلاکونو شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کېږي چې طبیعي خټین ځای، او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نوکي او کښېني، او بالاخره په داسې لوی په لوی سره بدلیږي چې څوک نسي کولی په هماغه کې ژوند وکړي، یا که چیرې څوک وروشویدي او ورولویدي کرار د دوه ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په مځکه باندې. نو داسې د بدلاکورو شتون د افریقا د لویې وچې مسلات پر وړاندې خنډونه جوړ سوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېره زمینه مساعده سوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحیرې نشته، ځکه چې هلته بدلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني هم نقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګۍ، د مدیترانې سمندرګۍ څخه وروسته سور سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګۍ دی. احمر یا سور سمندرګۍ د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی، چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتې دي. د دې سمندرګي پراخوالی 4,800 کیلومتر مربع دی، اوبه یې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو بړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي، ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګۍ، لکه څنګه چې د نعمه څخه معلومیږي، اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګي د اوبو سروالی د زیات مالګې د شتون څخه بولي، چې دا ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګي چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره نښتل دي، په دې سره هم ډېر مواصلات، بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کېږي.
کې درنوز د کوونکو
په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړې چې په هماله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. دې سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړې. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو، او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او صنایعو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ، او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خبرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خورز
تاسو دا خبرونه اوري، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي، او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ون بدو خاطرونا خوز دل می پروانده
جنت قد